السلام علیکم ستړي مشې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستو ایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښوولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیر دی کارلو سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له اغلی دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي چې نوموړی د ملکی افغانانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسله به د ملګرو ملتو غړو هیوادو ته وریاده کړي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند نومان زیب نن سه شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو د کوهاټ د لاچی سیمې د شکر درې په سړک پر سر د پولیسو په موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د اسد په نوم د پولیسو یو چارواکی او څلور نور پولیس وژل شول. نوموړي زیاته کړې په دې پیښه کې دوه ولسی وګړي هم وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې د ډېرو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې. د نننۍ حملې پړه چا نه ده منلې. تاسو له ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جک پوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو وغوښتل چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د یو وروستي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 200,000 او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 500,000 او 600,000 ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځایه شوي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 588 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. او ورستای خبر هم له کرکټ لرو. د کرکټ د نړیوال شلو اوریز جام په لړ کې به نن پاکستان او انګلستان سره مخ وي. دا لوبه مخامال د سریلانکا د بولالاګو په لوبغالي کې پیل شوې. د هند او سریلانکا په قربتوب د شلو اوریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوې. سبا د سریلانکا او نیوزیلند ټیمونه لوبه ولري. په پرونی لوبو کې بیا د ویسټ انډیز لوبډله وتوانېده د زیمبابوې ټیم ته په لوی توپیر ماته ورکړي. خبرونه مو آزادی راډیو واوریدل. کولی شئ د آزادی راډیو خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼې آزادی راډیو ډاټ کام کې ولولئ او مطالبه واورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په متحده ایالاتونو کې د افغان زرګونه پخوانی کمانډوي ځواکونه اوس له بې برخلیک حالت سره مخ دي. له افغانستانه به ځینې نور مسایل هم لرو، خو نن اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیل د کالیزې په مناسبت د اروپایي اتحادیې مشران په کیف کې په یو لړ مراسمو کې برخه اخلي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل نن پنځم کال ته ورسید.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانیو غړي له بې برخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د هیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بېلابېلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغې رسنۍ ویلي په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمن الله لکنوال په نوم د یو افغان پخواني عسکر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورټ کې.
د سفری واحدونو زرګونه افغان پخواني غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشتي د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز د دوشنبه په ورځ یو راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطاعاتو پخوانیو غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې له اندېښنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفری قطاعاتو کابو لاس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلي چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانیو ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالي میشتیدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو پخوانی غړی لکنوال د شکمن په توګه وپیژندل سو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر غړو او پخوانیو کمانډو او افغان پوځیانو پخوانیو مسولینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگټن کې میشت یو پخوانی افغان کمانډو قمندان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا هغه افغانان چې مثال کوم جرمونه به وکړله دون هغې نه ورته کوي، نو شاید اوس تابان یو څه تغییر پکې راغلی. ولې به نه راغلی؟ دا د یو ملک دپاره یو غټ ګواښ دی، یو غټ خطر دی، نو تابان فرق به کوي. داسې خلک شته چې سیوانان دي، د شپې سکیورټي ګارد دي، څوک تا ته چوکۍ نه درکوي چې راځه ته پلانکۍ قمندان وي راسته زما په چوکۍ کې، نه دلته یو عادي ژوند کوي.
د غشان په ورجینیا ایالت کې میشت د دې واحدونو یو پخواني لوړپوړي قمندان او د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال د خاصو قطاعاتو او کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت د خپلو پخوانیو ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړی دی.
داری اسناد نه برخمن نه دي د تستونځي داري چې دی ځکه از لکنوال په شکل باندې چې عملو کو په واشنگټن کې نکاح دولت تشویش داري چې امکان لري دا نه قانون کې داسې عمل اسناد نه باندې دي جدي غور او وخت لري چې دا خپل یو نو تشویش دي. په عین زمان کې د امریکا دولت د غیر قانوني مهاجرینو د شړلو یا ایستلو لري ککه روانه ده. دا افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي، او نو دا اندېښنې خپله یو ذهني تشویش افغانان ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی نظر هم ولرو، خو نوموړی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمن الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د تیرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بستري سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 26مه واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال حملې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د صفر واحد پخوانیو غړو استوګنې بهیر نور هم پیچلی کړای دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخوانی سرتیری او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغېز وران جوړي او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي د کډوالۍ بنسټونو او د سی آی ای پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربېره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل نن 15م کال پیل شو. په کیف کې د دغه جګړې د 15م کال په مناسبت باندې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې پکې د اروپایي اتحادیې مشرانو برخه اخیستې وه. دوی لکیف سره د خپل ماتړ په دوام ټینګار وکړ. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
د فبروري په 24مه چې د جنگ د پیل د کلیز ورځ ده، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ویډیو لینک له لارې د اروپا پارلمان ته وینا کوي او په کیف کې به د اروپایي اتحادیې لوړ پوړي مشران استقبال کړي. د اروپایي اتحادیې د اعلامیې له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان در لین او د اروپایي شورا رئیس انتونیو کوستا به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي او د انرژي هغه تاسیسات به وګوري چې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې زیانمن شوي دي. ښاغلي کوستا کیف ته د سفر په درشل کې وویل چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خلکو ترڅنګ په کلک عزم او ثبات ولاړه ده. د هغو کسانو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي، هغه کسان چې ټپیان شوي او ټول هغه کسان چې دا ظالمانه کړاو زغمي. هغه زیاته کړه چې د څلورو کلونو په تیرېدو سره موږ بیا ټینګار کوو چې زموږ ملاتړ پیاوړی، متحد او ثابت پاتې دی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین لپاره پوځي ملاتړ کې د پام وړ کموالی جبران کړي. اروپایي هیوادونه اوس په داسې حال کې چې کیف ته خپل هم اکمالات رسوي، د ناټو د یوې طرحې له مخې د اوکراین لپاره د امریکا وسلې او نور پوځي تجهیزات پیري. تیر کال اروپایي هیوادونو، کاناډا او نورو متحدینو اوکراین سره د مرستو او ملاتړ د همغږۍ لپاره او دغه راز له جګړې وروسته په دغه هیواد کې د سولې ساتنې د یو ماموریت لپاره یو ائتلاف جوړ کړ. دغه ائتلاف د سه شنبې په ورځ د فبروري په 24مه آنلاین غونډه کوي. د برتانیې صدراعظم کیر ماستر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې قرباني دي. اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 15م کال ته ننوځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی سربازان په کنګل شویو مورچو کې د سختو بریدونو څخه مخنیوی کوي، ملکی وګړي د شپې د ډله ایزو ډرون او توغندیو بریدونو سره مخ دي چې د ژمي د سخت هوا په جریان کې د انرژي رسولو مخه نیولې ده. د تلفاتو ارقام توپیر لري، خو یو وروستي راپور د وژل شویو ټپیانو او ورکو شویو شمیر 1.2 میلیون روسان او له 5 لکو تر 6 لکو اوکراینیان ښودلی دي. د جګړې په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځای کړي. نړیوال بانک اوکراین کې د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت وویل چې د اقتصاد رغونه به په یو لسیزه کې 588 میلیارد ډالر لګښت ولري، خو د بیا رغونې له پیل مخکې جګړه باید پای ته ورسول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بار بیا وویل غوره بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونشي دا به د ایران لپاره بدوي له بلې خوا د جمهوري پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزي ګرام وایي ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي نه دا چې بې موافقې پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د هود په څلورمه په خپله ټولنیزه شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړې ته ونه رسیږي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بده وي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بده وي ځکه هغوی لوی او فوقالعاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بلې خوا د جمهوري پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسي ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلېدو وړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په اکسپانډ کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنن کې او ویاند شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاو چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگټن کې میشته بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومي میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمای نومول شوی د وزره وټنو وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خبره شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2900 شپږ اتیا وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړي او ویل دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 دی. د یو سلو یو دش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسي څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبه په ورځ د هود په پنځمه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړ کړی او زیاته کړی ده. ځپن کې ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
د مسالو او طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوشمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یوشمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیزو د کمولو لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولی شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات څه دي فیروزه عزیزی ته به غوښو.
د
د مسالو او طبي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسېږي، بلکې د پخلی پر مهال یو شمېر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل.
زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره که د معدې علاج وي یا که د پیالادۍ مشکل وي یا که د نورو بواسیرو نورو امراضو تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپرکۍ چې د هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټي چې د هغه ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخ کېږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم یو بوټی چې بتر وباسي هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا نه راځي او دې ته ورته ګنډېري بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه هم ډېری کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کېږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکی برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي
هر څه مصالحې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو. هم له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دی.
ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډېر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمي سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کا نا بدنی کمزور تھا، خاص کر زیت عمر والا خلق کیا ہوئی کلشم و کمی لری عمر جین بس دورز و خبر نو تا دور سو پورے الا پنزل سلا شلو پورے عمر جین رضی الحمدللہ خوش حالی یقین ہو کہ دیر لر زنا اس نو لر زم کنا خلق رضی
تا بدا سے حال کدا چے زینی رختیا پلان بیا وای چے د طبی بوټو ناسما کارونه کولای سی د رختیا سنزل عمل سی. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر اتاولا سیام ازادي رادیو ته وویل.
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي. خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي یې څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي. خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو ټول کس توصیه
کی چاغه پدې برخې معلومات ولري او د مریض نور اراس په نظر کې ونیول. د افغانستان غرنۍ هیواد ته مختلف طبي بوټي لري چې ځینې په لوړ بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوه کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړي توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالر په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولی سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
څېړونکي په پیشوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې له لارې هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي. دوی وایي په پیشوګانو کې یو ډول ویروس له انساني ویروس سره ورتهوالی لري، نو دا تمه شته چې د پیشوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
طبي څېړونکي وایي چې په پیشوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبیعي مقاومت کولی شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوي اغېزمنې لارې پرانیزي. د یوې نوې ساینسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنیټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورته والی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدی شي. د متخصصانو په وینا په پیشوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري، ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساينس پوهان هڅه کوي د پیشوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو له لارې د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولی شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي، او په دې برخه کې د پیشوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي. سربیره پر دې څېړنو ښودلې چې په پیشوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبیعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري، لکه لیمفوما او د سینې سرطان، ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول، د ډي ان ای ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې هم دا ورته والی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي که په دې برخه کې څېړنې په همدې چټکۍ دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوې ترلاسه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نورې وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زکونکو، ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د یو سلو د شپږم صفحې خپل تر یو سلو آتش پیتلی صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زکونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د فعالیت ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و، د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و، د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. فعالیت ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم، د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو، چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د همدې اساس کومه دي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې دی یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شده کم ده او د انتقالی عناصر د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندون کې او غیر منظم ده او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چخپل په انتقالی عناصر کې دوی چې دی د ان اس او په دې ترتیب د ان منفی یو دی یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفی یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دې بلاک عناصر چې دي هغه د کینې خوا څخه او شی خوا ته د دې د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغه تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي خورسته د هغه څخه بیا ورورو تشکیله کمیږي او بل غران ځکون کو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت د چمور او تاسو ول د انتقالی عناصر یا د دې بلاک د عناصر کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالی عناصر یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصر د هغه چې دی نسبت و هغه عناصر ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالی فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخې او ش تیرونکي دي اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دی او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګرانځکوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصر د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې چي ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصر د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصر یا د بلاک د عناصر ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفی ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې د انتقالی فلزات یا د بلاک عناصر چې د هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالی عناصر چې د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات تری جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه د کون کو هغه کټلیستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالی فلزات یا انتقالی عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستی خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کټلیستی خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستی خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دې بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالی عناصر چې دي خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دې بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالی عناصر یا هم د انتقالی فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالی فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې سلور اشاره او فیصدی د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیمایتایت منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیری ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیری څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي، خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي. او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش شي ترې لاسته راوړل شي. نازو ګرانو زده کوونکو، د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي، ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دي په ترکیب ډول ترکیبیږي، لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیام او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کښې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید. او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه شي په آخري کې یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده بانه موندل کېږي، خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې د هغه خپله د سلفایدونو په بانه شتون لري او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کېږي. داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي، وروسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کښې کېدای شي چې ګډ واوسي تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم که چیرې ور زیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کاني یا هم تیږې چې دی هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چش کېږي ښکته راوځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای شو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کورې کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي، او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چش کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چش سي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د مسو سلفایډ په لاس راکوي او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو وویل په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګران زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د ایچ سی ایل یعنی د رکیک تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکسایډ ترې چکیږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادیږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کیږي. دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبیدلو په مقابل کې خپله نزان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیام د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فریتش کیږي داسې ترسره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیام په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیام هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي. دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي؟ بي ګروپ لنتنایډونه اوکتنایډونه هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو ہیرہ لرام چی ټول بجوړو او صحت مند بیا سی. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم او ہیرہ لرام چی د لوست ترستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع د عضوی تیزابونه چې د یو سلو شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیر. نو دغه د کاربوکسیل گروپ د کاربوکسیل گروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل گروپونو څخه جوړ شوی دی چې زیاتره یې په دې باندې سی ډبل او ایچ په باندې لیکل کیږي چې دا ډول دا یا دا گروپ کولای شو چې خپل د پروتون اورکوونکې په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په ایپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سیټ خپله د میږي یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپل د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړو چې خپل بېلابېل معاوضې ولري په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي له همدې قبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا بیتا ګاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوی ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب چې کړی ده په لاس راکړې ده. او که چیرې د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو وګورو، د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د ایپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستی تورې چې ده د ای تورې هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې چیش سي تعویض سي او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورت نشته وي او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه چې کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپله عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپله تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې قبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چشکېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبوه هایدروکاربونو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمونو درلودونکي اوسي. بیا دوی چې دی بی بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر 12 پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي، بیا دوی چې دی په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول اوسوي تیزابونه. نو لاندې کبله چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګران سکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي، جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینې، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کېږي، ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو، یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغې فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیس کېږي. چې کله هایدرولیس د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینې. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیس سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي، او د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. تازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي، اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدایسي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې هم موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د تلیس موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګران زده کوونکو د الکلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی طریقو سره یو خپل د لرنی الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکلونو له اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکلونو له اکسیدیشن څخه کچیر الکلونه خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلیو توت محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کیږي. دا وایي تر مینځ دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو په برخه کې کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب سره تشکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره تشکیږي لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګران زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چارې ولرئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 340 501.